درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. د خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي او د بحث موضوع شکر یا قند او یا هم دیابتس ناروغي ده. نو خبرونه ورسته کولای شي چې د خبرونه واوري او که پښتنه لري له د خبرونه له متخصص ډاکټر څخه تلیفون وکي او یا هم د واتس اپ له طریقې ورسره تماس ونیسي. خو اوس مو رابولم څو خبرونه ته. لکن د هر څه خطر لاسه شوی راپورونه وای چې د سپین بولدک او چمن ترمز د تګ را تک په دروازه کې د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمز د خطر شوی ده. شاهدانو آزادی رادیو ته وویل چې دا پیښه نن غرمه شاوخوا 12 بجې پیل شوه. په سپین بولدک کې د طالبانو یوې سرچینې وویل چې دواړه خواوې پر یو بل ډزې کوي او په لړ کې یو شمېر پاکستاني ځواکونه او همدارس لارویان ټپیان شوي دي. سرچینې د مرژوبلو د کره شمېر په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د سپین بولدک چمن پر دروازه د ورځې زرګونه کسان تګ راتګ کوي، خو اوس د جګړې له کبله دا دروازه بنده ده. تر دې وړاندې هم څو ځلې دا لار د دوو خواوو ترمنځ د نښتو له کبله تړل شوې ده. افغانان تور لګوي چې له افغان مسافرو سره د پاکستاني ځواکونو ناوړه چلند د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې د پارېدو سبب کیږي. د اسلامي همکارۍ سازمان د سرمنشي استازي طارق بخیت چې کابل ته په سفر تللی د 2024 کال لپاره د اسلامي نړۍ د ثقافتي مرکز په توګه د کابل د کاندیدېدو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې بخیت پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره همدارس په افغانستان کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د جوړېدو او په کابل کې د اسلامي همکارۍ سازمان د دفتر د پرانستنې په اړه خبرې کړې دي. تر دې وړاندې په 2014 میلادي کال د افغانستان غزنی ښار د اسلامي نړۍ د ثقافتي مرکز په توګه نومول شوی و. د افغانستان بانک چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دی وایي چې د بشري مرستو په دوام کې کابل ته 40 میلیون ډالر نور رسیدلی دي. د افغانستان بانک پر اساس دا په یو ونی کې دوهمه 40 میلیون ډالر مرسته ده چې کابل ته رسی شي. دغه بانک نن په یو خبر پاڼه کې همداراز ویلي چې دا پیسې د افغانستان یو خصوصي بانک ته سپارل شوې دي. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي د دغه هیواد په اعتراضونو کې د ماشومان او ښځو په شمول لشت لشه 306 وشتنه وشل شوې دي. دغه سازمان په خپل راپور کې چې پرون شنبه خبر کړ ویلي چې په وشل شویو کې 305 ماشومان او 15 ښځې شامل دي. د ایران د بشری حقوقو سازمان همدارس ویلي چې په وشل شویو ماشومان کې 3 تن افغانان دي. تر ټولو ډیر کسان په سیستان او بلوچستان ولایت کې وشل شوي چې شمیر یې 120 ته رسیدي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هڅه کوي چې ل خپل چینایي ساری شي جینګ پینګ سره په حساسو خبرو کې د واشنگتن او پیکینګ په ترنګلو اړیکو کې سری کرشي څرګندې کړي. ولسمشر بایدن نن یک شنبه په اندونیزیا کې د جی شل د سرمشیزي پسند کې ل شي جینګ پینګ سره ولیدل. د دواړو مشرانو په خبرو کې ل سوداګری رانی ولید چین په شینجن کې د بشري حقوقو وضعیت او د تایوان ټاپوش په شمول بیلابل مسائل شامل دي.
روختیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د نومبر 14 په ټول نړۍ کې د دیابت یا شکر ناروغي په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. شکر له ژوند سره تړلې ناروغي ده چې هر کال لکونه خلک وژني او هر څوک نیولی شي. دا ناروغي هغه وخت پیدا کیږي چې د یو انسان بدن شکر یا ګلوکوز حلولی او وینې سره یو ځایولی نشي. په افغانستان کې هم د شکر ناروغي اوس ډیره عامه ده او د بیلابیلو عمرونو کسان پرې اخته دي. شمیرې ښیي چې شاوخوا 15% افغانان له شکر رنځ وړي. شکر څو ډولونه لري، کومه بڼه یې خطرناکه ده، دا ناروغي څنګه رامنځته کیږي او څه وکړو چې ځان او د کورنۍ غړي له دغې وژونکې ناروغۍ وژغورو؟ په شکرې ناروغۍ اخته کسان باید څه وکړي؟ روغتیا د ژوند شتمني دې پروګرام کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د خبرونې په تراس کې اړیکونی سي او کچیرته شکر ناروغي لري او یا مود کورنۍ غړي په اختاوي او یا غواړي چې په ټول عمر کې له دغه ناروغي نه ځان وژغوري اړیکونی سي له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړي. د تماس شمیرې تاسو ته اعلانوم 00420212 بلش میرا دا 00420212 5001 په دې لاره چې اړیکه ونیسئ او ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړي. ډاکټر صاحب سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي راځي په بل تاسو نه وکړو چې دغه شکر ناروغي څنګه تعریفولی شو په سار کې او ریدونکو ته دغه ناروغي څنګه ورپیژنو؟ مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لودین صاحب ارڅ دغه مختصه استاد محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول اوریدونکو روغ جوړ او صحت سالم وي او الله دې وکړي زموږ نننې دغه مصاحبه او دغه معلومات دوته ګټور تمام شي. څنګه چې تاسو ویلې شکر داسې یو ناروغي ده چې وس مخ په او قوات مخ په زیاتېدو دي. تعداد ورځ په ورځ د مریضانو تعداد مخ په زیاتېدو دي او داسې تکلیف ده چې هم شتمنې ټولنې او هم مخ پر ودې ټولنې او هم چې د غریبې ټولنې د دې مرض نه کړیږي او د مرض نه پرنس باندې اخته دي. کچرته موږ راسو په ساده ژبه وایو چې شکر یا د شکر ناروغي څه ده، نو وجود چې مختلف غذایی مواد ته ضرورت لري چې هغه کې موږ پروتین لرو، موږ غوړ لرو، ویټامینونه لرو، همداسې یو مهم جز دی غذا چې موږ ساتو دی هغه شکر دی یا شکر ورته موږ وایو چې دا د وجود ته د انرژي ورکولو او د وجود فعال ساتلو کې ډیر زیات مهم رول لري. که دماغ وظیفه وګورو هغه تقریبا په شکر باندې فعالیت کوي په ډیر اندازه. همداسې د وجود عضلات دي، همداسې د وجود اساسي او ضروري غړي چې دي هغه ټول شکر ته ضرورت لري تر څو فعالیت وکړي او خپل کار مخ پر وړاندې بوزي. نو شکر ناروغي هغه وخت رامنځته کیږي، نو الله تعالی په وجود کې داسې سیستم ځای په ځای کړی دی چې نه دغه د شکر یو اعتدال حالت کې دی، یعنی نه شکر ډیر زیات په وجود کې پات کیږي نه کمیږي، نو په یو تعادل کې ساتل کیږي. خو کله چې دغه تعادل د منځه لاړ شي، شکر په وجود کې اندازې لوړ شي او د وجود نه کم نه شي، کم اضافي اندازې چې په وجود نه باید کم شي هغه کم نه شي یا مصرف نه شي، نو بیا دا شکر په وجود کې لوړیږي او دغه شکر لوړواله بیا نو مختلف ناروغي رامنځته کوي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو تقریبا هغه اصلي ټکی ته اشاره وکړه چې شکر په وجود کې طبیعتا موجود وي ځکه وجود هم اړتیا ورته لري، اما کله چې تعادل خراب کیږي او دغه بلانس لمنځ ځي که زیاتیږي یا کمیږي دواړه وجود ته ستونزې زیږوي. چې په افغانستان کې ډیره عامه بڼه فکر کوم د شکر زیاتېدل دي چې ناروغان ورسره اخته دي او بیا د درملنې لپاره ورزي ډاکټر ته مراجعه کوي. دغه تعادل څنګه لمنځ ځي؟ آیا له خوړو سره مستقیم تماس لري او کنه د انسان له فزیکی فعالیت سره؟ یعنی څه وکړي چې دغه د انسان د وجود شکر په تعادل کې پاتې شي، هغه بلانس چې ده هغه زیانمن نشي؟
خا مخکې د نشم پوښښ د تعادل څنګه اول خو کومه عمومي او تقسیم بندي وکړو چې دا شکر خلک خو پیږي، اکثره خلک ماشاالله اوس پیږي مربانی عمومي شکل باندې. موږ دا شکر په دوه نو وسغه عمومي شکل نه، نور شکل نه ډیر زیات دي، خو عمومي شکل چې خلک قرباني بلد دي ورسره وسانه دي. موږ نو اول ورته وایو اول بڼه یا دومه بڼه. په وجود کې یو غده د پانکراس ورته وایي، دا د معدې نه ښکته دلته وجود لري. دغه غدې وظیفه مختلف دغه انزایمونه لري، مختلف مواد لري چې هغه د ډوډۍ په هضم کې کومک کوي. د دې غدې یو وظیفه ده چې انسولین تولید کوي. انسولین نو یو هورمون یا جوهر دی چې هغه د شکر د اندازې پر ټیټولو کې کومک کوي. همدغه شان یو بل جوهر یا هورمون چې هغه من ګلوکاګون ورته وایو، د دې وظیفه ده چې کله شکر ټیټ شي دا بیرته لوړ کړي. نو دغه پانکراس په نامه چې کومه غده ده چې میدین لاندې موقعیت لري، کله چې په ارسي شکل باندې په نوې اول کې که ساده تاسو ووایم دغه کې دغه انسولین په نامه ماده د اول نه موجوده نه وي، یا وجود د دې په مقابل کې یو مقاومت لري. دا وجود چې دی په خپله لکه یو دغه ماده نه قبلوي، نو په دې خاطر دا په وجود کې کمه شي یا د منځه لاړه شي، نو په دې خاطر د ګلوکوز اندازه په وجود کې نه راښکته کېږي یا د شکر اندازه نه راښکته کېږي. همدغه شان موږ بل نوع د شکر چې دی هغه دوم نوع د شکر لرو چې د اول څخه په تفاوت دلته دی چې هلته په دې پانکراس کې انسولین په نورمال شکل افرازیږي یا یو څه اندازه کمه وي. خو مشکل دا دی چې دغه انسولین چې وظیفه یې دا ده چې حجراتو ته شکر داخل کی یا په مصرف ورسیدا په مصرف نه رسیږي، وجود یو قسم الته مقاومت لري. نو دغه دوانو ترمنځ دغه یو عمده فرق دی. اول نو شکر کې انسولین وجود نه لري او په دوم نو شکر کې انسولین وجود لري خو هغه په وجود کې تاثیر نه کوي او د شکر اندازه وجود نشي راښکته کولی او په دوامدار شکل پورته پاتې کیږي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو د بڼو یادونه وکړه. په افغانستان کې ځینې ولسی حکایتونه یا کیسې هم له شکر سره تړلې وي. خپل ولس کې ورته مثلا نمونه ورکول کیږي، وای زما شکر وچ دی، معنی دا چې که زما وجود ټپي هم شي، یعنی وجود کې بدن کې کټاپ جوړ هم شي، وینه هم له وجود لاړه سي، وای چې ټپ مې زر جوړیږي ځکه وای شکر مې وچ دی. ځینې بیا وای چې نه زما شکر لوند دی، کله مې چې وجود ټپي شي بیا نو زر نه جوړیږي. دغه دلبندی څومره له تپ سره مثلا ورتوالی لري؟ په تپ کې بیا دغه ډول دلبندی څه ډول ده؟
خانو په عمومي شکل باندې چې ما تاسو ویل چې موږ شکر په دوه نو باندې تقسیمو، چې هم دغه اول نو ده او دوم نو ده، که څه هم هر یو به خپل ځان ته اختلاطات او هغه اختلاطات په وجود کې لري. که څه هم دغه د ټپ جوړېدل یا نه جوړېدل دا په دواړو کې امکان شته. ډېر په دویم نو شکر کې چې دی دغه ډېر هغه چې ټپ نه جوړېږي هلته هغه، خو په اول نو شکر کې هم دا ډېر زیات دا هغه کېږي. وزن هلته ډېر زیات مریض د وزن بېل هغه سره کم وزن سره راځي او ډېر زیات ډنګر وي، هغوی معمولا د دویم نو شکر چې دی هغه خلک چاغ وي. نو کېدای شي دغه په حساب خلک یو دغسې یو ډلبندي محلی هغه جوړ کړی ده، مثال ډلبندي، خو په هغه کې هم تقریبا یو څه هغه ته ورته ده، ځکه د اول نو شکر مریضان اکثرا چې ډېر زیات ډنګر وچی معمولا شکر دي ډېر زیات پورته کېدو له وجې اکثره دا مریضان په شفخانه کې بستریږي. دوم نو چې دا ډېر په رو پرمختګ کوي، ډېر خیر چې دی ډېر رو دی او اکثره چې دی ځکه چې ډېر عمر دو ژوند کوي، نو په دې خاطر ټپونو سره او د اختلاطاتو سره او هغه سره راځي. نو که وګورو یو څه اندازه د خلکو دغه عامو اصطلاحاتو ته دغه هغه ورته دی، خو په عمومي شکل په طبابت کې بیا په دې شکل دا طبقه بندي کې چې اول نو دوم نو او بعضې انواع نور هم دي، لکه په حاملګۍ کې د دواګانو له وجې او بعضې نور ارسي ډولونه دي چې هغه بیا ډېر تفصیل ته زه نه ځم.
یعنی یوازې چاغ کسان نه پیاخته کیږي، هغه کسان چې وجود وزن زیات وي، ډنګر کسان یا هغه کسان چې وزن نه لري هم ممکن د شکر ښکار شي، همداسې ده؟
بالکل بالکل، دا یو خلکو کې یو غلط ذهنیت کېدای شي دا وي چې صرف چا خلک پیاخته کیږي. ټول چا خلک په شکر باندې نه اخته کیږي. هغه څوک چې ارسي بنیا ولري کېدای شي بیا په هغه د رمستک په اړه کې باندې وږیږم، خو اکثره ډنګر خلک مثال په ماشومان، ځوانان، زاړه خلک، میندې، دا اکثره خلک پیاخته کېدای شي چې چاغ هم نه وي خو شکر کېدای شي ولري، هغه ارسي بنیا ولري.
او بله، ډیره مننه ډاکټر صاحب. سلامات اوسئ اوریدونکو. تاسو کولای شئ چې اوس موږ ته اړیکه ونیسئ، له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. زه د تماس شمیره یو ځل بیا اعلانوم، په همدې تماس شمیره کې واتس اپ هم ده، 00420212401. یو اوریدونکی واصل دی سټډیو ته، ور به سو د خبرې به واورو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشي کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
اجمل يم دوت خيلونه.
ها اجمل جان، مهرباني وکي تاسو څه وایي د خبرونه په موضوع؟
دغه شکر موضوع تاسو مخ کې شي کنه ته دی واچ دی د مرزونه پیدا کی وو شکر باندې د موږ په کلی کې وایي چې څوک ذاتی شکر ولري دغه زوی دغه مسی دا په دې شکر باندې اخته کیږي دغه پختل هم کنه کیږي کله د پلاز نکنه ورته پاتې دا مرس باندې هم په اخته کی کنه تاثیر په چاغوالي او په دنګروالي باندې ده.
ډیره مننه. سلامت اوسئ. پښتنه مو واورېدل شوه. د دې ورور پښتنه دا و چې آیا شکر ناروغي ارثي هم انتقالیږي له پلار اولاد ته او کنه؟ مخکې ورته ډاکټر صاحب اشاره هم درلوده، خو بیا به هم دا پښتنه واضح کی. ډاکټر صاحب راځي مخکې چې نور اوریدونکي اړیکه نیسي، دا مهال موږ کوم اړیکه نه لرو. د اجمل پښتنه ځواب کوي، یو یو اوریدونکي بل هم واخلو چې پښتنه دوه سی بیا به ځواب ورکړو. مهرباني وکړئ اوس اوریدونکي شته چې منتظر پاتې نه سي.
السلام علیکم.
علیکم السلام. مهرباني.
السلام علیکم حیات الله، خبر کوم نگراو ولایتنا.
ښه، مهرباني وکي حیات الله.
دا ټیپ 2 شکر شیدای کنه، ټیپ 2 بیا وچ دی. په دې کې د زخم رغیدنی یا نه رغیدنی رول څه شی دی په اړه بار معلومات راي؟
ټیپ 2. ډاکټر صاحب تاسو څه پوښتنه لرئ له حیات الله ورونه؟
هدف یې د هغه نه څه دی چې یعنی زر جوړیږي نه جوړیږي؟ د اول نوې په هغه کې مقایسه کې که څنګه کنه دوی څنګه ته ده
کم د سیو کاز لري کنه چې د هغه په وجه باندې دا زخم ریپیرینګ جوړ نشي کنه دی په اړه باندې؟
ښه، او زخم ولې نه جوړیږي؟ یعنی د زخم د نه جوړیدو عوامل څه دي؟ یعنی څه باعث کیږي؟ اوکې، او ډیر ډیر مننه. سلامت اوسئ. کور مو ودان. د دې اوریدونکي پوښتنه هم واوریدل شوله. ښه، اوریدونکو تاسو نو یو د خالي کمنې سي ور بسو ډاکټر صاحب ته چې دا دوه پوښتنې جواب کې بیا به ورسته نورې اړیکې هم را واخلو. ډاکټر صاحب، اول به د اجمل رور پوښتنې تر شول هوتخلونی اړیکې نیول ول کابل، وای آیا شکر په ارسی ډول هم انتقالیږي کنه؟ ځکه دوی وایي چې زموږ په کلی کې کیسه همدا ده چې ویل کېږي هغه څوک چې پلار او مور شکر لري طبیعتا بیا اولادونه هم په شکر اخته کیږي.
خو اجمل رور پښتنه ته کزرا شوم، نو عمومي شکل باندې کچرته موږ یو مرض درته تک تدری فاکتور نه ډیر مهم دي. هر مرض چې رامسته کیږي یو دا دی چې هلته به ارثي بنیا موجوده وي، یعنې سیت به د پلار او د نیکه نه به ورته ارثي ترې انتقالیږي. بل هلته چې دی عامل به موجود وي، او دریم دا دی چې هلته به ورته زمینه مساعده شي نو مرض رامنځته کیږي. کله چې دا درې فکتورونه موجود وي نو د یو مرض رامنځته تک دپاره زمینه مساعدېږي. په اول نو هغه کې دواړو نو کې چې دی ارثیت یو څه اندازه رول لري، خو په اول نو کې ډېر زیات رول لري، یعنې ډېر زیات هلته ونډه لري ارثیت. د پلار نیکه غور نیکه مثال د فامیلي غړي که چېرته په اخته وي د چانس ډېر زیات دی چې د فامیل اعضا په دې باندې اخته شي. ولې هلته په اول نو کې یو شی چې بل هم ډېر زیات مهم دی، هغه د وجود مقاومت په خپل یو برخه هغه کول بیگانه ګڼل دي کنه، چې دا فاکتور هم پکې رول لري. لکه ما چې ویل چې پانکراس یو غده ده چې هلته انسولین افرازیږي، هغه شکر کنټرولي موجود دغه غده دا بیگانه ګڼي او دې په مقابل کې مقاومت خینو هغه چې د منځه وړي. نو ارثیت پکې په اول نو کې ډېر زیات رول لري. په دوم نو کې چې د ارثیت رول لري، ولې د اول نو په نسبت یو څه کم دی؟ ولې ارثیت خپل رول لري؟ ولې په دې هغه په څنګ کې یو نیم نور فاکتورونه هم دي چې هغه ډېر زیات رول لري؟ لکه چاغي شو، لکه مثال د فعالیت نه کول دي، لوړ فشار دي، او داسې فاميلي تاریخچه دا شین په دې دوه نو شکر پر مسکته کې ډېر زیات رول لري.
بله، کوم ودان ډاکټر صاحب دی حیات الله ورور پښتنه دا و چې وای څه لامل کېږي چې په شکر اخته ناروغ ځینې ناروغان زخمونه یا ټپونه ژر نه رغيږي؟
نو دا خو هغه د اختلاطاتو برخې ته کوم لاړ شو. شکر چې دی، شکر داسې یو ناروغي ده چې د وجود هر برخه اخته کولی شي. لکه څنګه چې ما ویل چې ټول د وجود هر عضو شکر ته ضرورت لري او غوښتنې استفاده کوي د انرژي د مصرفو په خاطر، نو سر نه تر پښو پورې ټول غړي چې دی دا اخته کوي. چې معمولا شکر چې ډیر زیات لوړ شي دغه نری اعصاب رګونه وبخي، رګونه د وینې رګونه دا سختي، نو دا رګونه چې هر چرته موجود دي اې دې د سخوالي بایز ګرځي، هلته وینه کمیږي او د هغې عضوې د فعالیت د کمښت بایز ګرځي. که څنګه دوه صرف مشخصا ما د زخم خبره وکړه لکه پښو کې یا په لاسو کې، ځکه دا رګونه په ټول وجود کې موجود لري، اعصاب هم هلته وجود لري. کله چې دا رګونه سخت شي وینه ونه رسیږي اعصابو ته، اعصاب خپل حیثیت د لاسه ورکوي. نو موږ تاسو د مریضان ګورو که دا چرته پښې زخمیم شي په یو شي وم لګیږي، نو دا چې د حیثیت نه درد نشي احساسولی، په درد نه پوهېږي، نو هلته د وینې تک چې دی ډېر کمی، نو دا زر نه جوړیږي، غذایي مواد ورته نه رسیږي، د بل طرف نه دا په درد نه پیږي نو حالت هم نه متوجي کیږي ورته زر نو څومره چې شکر لوړی شکر خني کنټرول شوی هم دغومره زخمونه دوامدار پات کیږي زیاتیږي حتی متاسفانه بعض مریضان کې مونږ ګورو چې دی لګوت او دی پخې او دی او دی هغه دی وګړي دی دقت کېدو بایز ګرځي
بله کورودان ډاکټر صاحب دغه بانو کې به پاتې سو په دغه دوه بانو کې چې تاسو لاوله ډلبندی کړي کومه یوې ډیره په افغانستان کې عامه او کومه یوې بیا خطرناک ده
ډیر خو پښتنه ما یو مطالعه هم د خازم دی برنامه دی پرما دی 2020 کې افغانستان کې دا یو ریسرچ یو تحقیق شوی افغانستان په مختلفو ولایتونو کې تقریبا وزره او یو هغه مریضانو باندې دا تحقیق شوی چې په دې کې دا مطالعه د اخري چې په افغانستان کې د شکر اندازه تقریبا 12 نه تر 14 فیصده پورې ده نظر دې مطالعه ته او نظر دې مطالعه ته تقریبا 1 میلیون خلک په شکر سره اندازه تشخیص شوی شکر سره ژوند کوي او 2 میلیون خلک بدون دې تشخیص ژوند کوي معمولا کم شکر چې دلته ډیر زیات ولا کڅنګ چې عمومي په نورو دنیا کې د اټوم نو شکر چې ډیر زیات معمول دی تقریبا په سلو کې نوی خلک چې شکر ولري هغه کې د اټوم بڼي او په سلو کې لس خلک هغه ک شکر ولري هغه به دی اول بڼي یا به دی اول نوی دی او نظر دی مطالعه ته دی مطالعه دا خو دل چې په قندار کې د شکر وقوات ډیر زیات او په بلخ کې چې ټول نه کم مختلف ولایتو کې چې دا مطالعه وشو هغه د چیو چې قندار کې ډیر زیات او بلخ کې کم او هغه فاکتورونه چې نظر دی مطالعه ته رول لرلو هغه سينو د سين زیاتواله څومره چې سين زیاتیږي شکر مریضي وقوات زیاتیږي همداسې د لوړ فشار موجودیت او د چاغي موجودیت او هغه فاکتورونه چې په دې باندې تاثیر نه لري لکه سين سيګريټ سکل یا د تعلیم سویا په دې باندې کوم خاص نظر دی مطالعه ته کوم خاص تاثیر نه لري
بله کور ودان ډاکټر صاحب غټور معلومات دی راځي یو وريدونکو بر واخلو چې منتظر پات نه شي مهرباني وکړئ یو وريدونکو له واتس اپ وصل دی ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
سلام علیکم احترامات سلامونه د ازادي رادیو ټولو تخنیکی همکارانو ته تاسو ته
ډیر مننه
ډاکټر صاحب ته
سلامات اوسئ کوم ځای نه مړی
کړي ولې د کابل نه نیاز محمد يم د کابل نه مړی کړي ولې دغه د ډاکټر صاحب نه یو پښتنه لره مې خدای دی وکړي چې صحیح قناعت ماته راکړي دغه د شکر وقایه څه ډول کېدلای شي چې نه ټیټ شکر څو ګولری او نه لوړ د په کوم اساس کېدلای شي چې کوم غذایی سړی استفاده ترې وکړي چې په دې مرګ د خطر نه شي او کوم غذایی دره مستکهی چې دغه سړی استناب وکړي دغه سړی ډډه وکړي
ډیر مننه سلامات اوسئ کور ودان بل اوریدونکو هم وصل لی خو اړیکې پریش ولا تخنیکی همکار هڅه کوي چې د اوریدونکو اړیکې وصل کی په هر حال تاسو کولی شئ اړیکې ونیسئ خبرونه تر دریو بجو پورې دوام لري ډیر مننه نیاز محمد رور ډاکټر صاحب نیاز محمد رور د سې عمومي پښتنه وکړه مخکمه هم مطرح کړو تر اتللو څو کو چې د وجود د انسان شکر متوازن او ساتي یا بلانس او ساتي یا انسان په شکر اخته نسی هغه هم د سپارښتنې څه دي
نیاز محمد رو ډیر په دې پښتنه او کډیر خلی پښتنه او کډه وقایع د هر مرز چې دا کیږي او ډیر اسانه لاره ده نظر دې چې تداوی او نور پر مختلفې هغه ته داخل شو مالجوي برخه ته ما مخکې ویل چې شکر دوا نوې لري یوې د اول د او بلې دومه متاسفانه اول نه و چونل ته ارسیت رول لري الته انسولین چې د هغه ماده چې شکر رخته کې هغه په کلی شکل باندې وجود نه لري نو معمولا په هغه په ماشومانو کې ډیر زیات دی اول ماشومتوب نه تر د 14 کلنې کې د 15 کلنې پورې ډیر زیات نه هغه د وقایې د هغه مشکل دی هغه نه وقایه کیږي دوم نه و معمولا کم شکر چې ډیر زیات معمول دی وقایه کېدل هغه دوم نه و هغه د شکر دی چې من کولای شو باز ډیر ساده هغه خلک چې وزن زیات دی وزن خپل کم کی صحیح خوړو خوري فعال پاتې شي ورزش وکړي متوازنه غذا وخوري او هغه خلک چې خطرې فاکتورونه لري په دې معنی چې فاميلي تاریخ لري یا دا چې ډیر چاغ وي یا دا چې ارتیاط ولري نو که ډاکټر ته په منظم شکل مراجعه وکړي ځکه هغه د ټیسټونه لري چې هغه په واسطه کولای شي مخکې له وخت هم شکر تشخیص شي او وقایع شي او حفاظتي د مثال هغه تدابیر ونیسي ورته ترڅو دا پیشرفت نکړي او بیا په شکر باندې بدل نشي
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه راځي یو بل اوریدونکو راوخلو مهرباني وکړي آزادی رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ښه اوریدونکو تاسو اړیکه کې وصل مهرباني وکړي خبري وکړي ښه فکر کوم ته اوریدونکو غاګ نسو اوریدلې ستونزه ده په اړیکه کې په هر حال ک بل اوریدونکو وی اړیکه به راوخلو کنه بیرته به ډاکټر صاحب سره بحث ته دوام ورکو ډاکټر صاحب تاسو د وقایې په لارو چارو خبرې وکړي ل شکر سره سم د خوړو بحث ډیر مطرح کیږي څه ډول خوړی دي چې تر ډیره د شکر لامل کیږي او اومده خبره ده چې غوړ او بوره به د خوراکو په سر کې وي او په افغانستان کې هم استفاده زیاته ده اما فکر کوم که چیرته بلانس ساتل سی یا تعادل ساتل سی او څوک غوړ خوري بوره خوري یا په ټوله کې خواږه خوري بیرته مثلا د غی انرژي د حل کی ورزش وکي یا فزیکی فعالیت وکي ممکن دومره د اندښنې وړ خبره نه وي خو په ټوله کې د خوړو پاړه باندې تاسو څه وایي کوم خوړی دي چې سړی باید رضان وساتي په کوم عمر کې په ماشومتوب کې او په زلمیتوب کې او کنه یوازې هغه کسان چې عمر نه لوړ وي له خوړو سره احتیاط وکي
ډیر ښه پښتانه ځکه نو خوړه چې دی هغه تبن داس یو باز دی چې هغه شکر سره تړلې دی همیشه چې موږ د شکر باز کولته د خوړو او د ورزش او د موضوعات د فعال سات پات کېدلو موضوعات مطرح کیږي نو تبن خوړه باید متوازنه او صحیح خوړی ډیر زیات خواږه خوړه ډیر زیات غوړ خوړه ډیر زیات د غوښ استعمال خصوصا د سری غوښ استعمال د ترکاری کم استفاده د میوجاتو کم استفاده دا هغه شیان دي او لبل طرفه د فعالیت کمواله ډیر زیات د کاربن لرونکي غازدار نوشابه انرژي نه د دوه استعمال غیر فعال پاتې کېدل دا هغه شیان دي چې د شکر سره مستقیم ارتباط لري او د شکر درمنځ تکته زمينه مسايده معمولا غذاګانو کې ډیر زیات غوړ استعمالول او ډیر زیات وریجه او غوښه استعمالول هغه شیان دي چې مثال شکر ته زمينه مسايده ترکاری باب په کل کې ټول ترکاری صحی خوړی دي میوجات ټول صحی میوی دي په استثنا دي هغه میوجات چې یو نیم په شکر کې شکر دي لوړوالی باعث ګرځي موږ هغه مریضان ته معمولا نه توصیه کوو بعضی هغه دي که بس راول ان شاء الله هغه به په تفصیل سره وغږیږم بعضی میوی لکه انار انګور او داشان خټکه او بعضی توت او داسې میوی دي چې هغه دي شکر دي لوړوالی باعث ګرځي معمولا هغه مریض ته موږ شکر خنی کنټرول شوی اغنه منه کو نور میوه په ګلوموم سره شکر مریض تخې دي خستجات ډیر خدي بادام او چارمغز او داشه نو ګلوموم صحیح غذا ترکاری ولري په هفته کې 15 شپږ ورځې واخه په هفته کې ورځ هم سپینه واخه هم دغه شي ډیر کم استعمالول اډ نباتات ډیر استعمالول او خستجاتونه ډیر استفاده کول او دي وګون استفاده دا ټول صحیح خواړه دي او مفید
بله ډاکټر صاحب دغه خوړو په برخه کې په مجموع کې په افغانستان کې اوسې به احتیاطي کېږي په ټول نور نړۍ کې هم کېږي خو په نور نړۍ کې مثلا بیا اوسې اما په هوای وی په افغانستان کې یو خبره داسې عامه ده چې وای تر 350 کلو پورې هر څوک هر څه خوري وای ځخه مریضی نهسته اما د فتن 350 وروسته یا 50 وروسته نو هغه مریضی زاله وو کې په وجود کې بیا نو انسان د هر څه له خوراک لویږي زوانانو ته مسپارښتنه څه ده هغه زوانان چې کورنۍ تاریخچه هم لري د شکر آیا هغوی هم له خوړو سره احتیاط وکي او کنه احتیاط یوازې دغه کسانو لپاره دی چې سنونه لوړ دي
طبعا په هر څه کې اعتدال چې ده غوړه لار ده حتی په خوړو کې هم اعتدال باید وشي موږ تاسو کو د ارقام وګورو نن سبا نړۍ چې ده خصوصا امریکا او اروپا د شلکلنی څخه ښکته دی یو کې د چاغي او د شکر امراض او د وقوات او د زیاتیدو د خطر سره مخامخ دی ورس په ورس په وکه دي ځوانانو کې خصوصا وقوات زیاتی یا یو د هغه جملې نه نامناسب او غیر متوازن خوراک غیر فعال پاتې کېدل ورزش نه کول موبایل سره ډیر په تماس کې پات کېدل لمداسې گیم او هغه ته ډیر زیات پات کېدل ځکه اکثر ماشومان تاسو ګوري ورځ کې د 2 ساعتونه ماشومان چې 2 ورځ کې 2 ساعتونه ډیر تلویزیون ګوري یا هم گیم کوي هغه ډیر مسایل دي چاغې ته همدغه سیده د ګازار نشابونه ډیر زیات استفاده کول دا هم زمينه مسایل دي چاغې ته نو توصیه مې ټول ځوانانو ته دا ده چې هر څو کوو کې مثال ورزش ته ډیر مخه کې متوازنه غذا وخوري او خوراک سره ډیر زیات احتیاط وکي او صحیح خوراک وخوري په فاست فود یا د موږ چې ترک په غاړه یا د هغه په غاړه تیار شوی خواړه ګورو چې زر تیاریږي برګر دی او دا شین استفاده کول هم د چاغي او د شکر د رامنځته تک لپاره یو زمينه مساوي
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسې او اوریدونکو بر واخلو چې منتظر پاتې نشي مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
لوژن صاحب سلامونه تاسو او ډاکټر صاحب تم ځنګړي سلام کوم دا مهال نیکمرغه
او ډیر مننه ستړي مشي کوم زاین ماړي کنیولې او څوای د خبرونې د موضوع پاړه
ډیر مننه د سلطان روس ته مروي صاحب لکه د هلمر ولایت
نه لیکم څه مهرباني اخلاق صاحب
تاسو د مرمر ډاکټر صاحب سم دا پښتنه په مومن کې د شکر ناروغي او کات سره هم ډیر ستې ده بیا په هلمن کې وایو کومه علامه دي چې موږ د شکرې په دغه پوزو چې یعنی زه شکر یم ګوره که اوس راسو د تین سم ترما ډیرې ځوانان یا د شپنجرې بیات کو چې په شکر اخته یا د دې درک نه منم چې زه شکر یم نو دا کومه علامه دي شکر وډړ صحیح ده خشته صحیح ده معنا صحیح ده شکر معنی معنا سونه باید چې دا پر کومه علامه باندې دا ولاړې چې خلک ژوند نه جوړوي دغه په اړه کې د معلومات
و ډیر مننه اخلاق صاحب ډیر په زړه پورې پوښتنه و چې ممکن د ډیرو لپاره جالب و سی چې د شکر ناروغي د پیدا کېدو یا لمرنې نه نښانی څه دی ډاکټر صاحب تبصره پوي کې ډاکټر صاحب مهرباني وکي دا پوښتنه هم مهمه ده تاسو مخکې سپارښتنه وکړه هغه کسان چې وای کورنۍ تاریخچه لري باید لاړ شي ډاکټر ته هر کال کې یو ځل یو معاینه وکړي خو خدای چې هغه کسان چې تاریخچه هم لري یا نه لري د معاینه ترڅنګ نه کې نښانه هم وګوري خپل وجود کې خدای پوښتنه بل ګروسته جواب کوي راځي د بل
او
مهرباني وکړه دا بل پوښتنه به راوخلو مهرباني غاګ مرادی مهرباني وکي پښتنه وکي
درجه ته مننه کوم شغه د لودن ته مختص از د ریټول کډرونه اوریدم
مهرباني وکي کوم ځای نه ماړي کني ولي او سوای د خبرونه پاره
مننه کوم شغه د لودن سه محترم اختر محمد خادم مدیرمن دولت د واشیر ولسوالیت
ښه مهرباني وکي خادم سه
زنده وسه خوشاله وسه ډاکټر صاحب محترم تم سلامونه علیکم زما پوښتنه دا ده چې کوم څوک چې په دغه ناروغه د شکر په ناروغي باندې اخته وي آیا د دې سره چې نستل نه سوالاړ او دویم قسم وربد اخته کېدل شي د دې امکان ساو کنهستا او بل څه ډول کولای شي چې خپل ځان دغه ناروغي څخه وساتو یعنی د ماشنتوب څخه کچې راپېل کو چې کوم کړنه وکړو د څه خبرې وکړو وزن باید څومره وساتو په دې اړه باندې کچې دې ته معلومات راکړي
ډیره مننه سلامات او سید والا اوریدونکو له هلمند وو او مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه چې یو سروي هم شوی و خو دلې چې په کندهار کې د هلمند په څنګلوري ولایت کې د شکرې ناروغي پیښې هم ډیره وي ډاکټر صاحب اول به د اخلاقي صاحب پوښتنه جواب کو نه نښانې د شکر څه دي یعنی یو انسان کومې علامې وګوري یا وجود کې پیدا سي او دای باید پوسی چې دغه د شکر علامې دی غوم ده نه نښانې څه دي
ډیر په خپختنه وکړه دا زمونږ موضوع مرتبطه پختنه ده نو علامې چې دي د شکرې د درې غټې علامې موږ ورته ټرایډ وایو یا د درې غټې علامې کومریز ولري به تړه مشکوک شي چې زه شکر باندې اخته ونوسم یوه دا چې ډیر زیات خوراک کول ډیر زیات خوړل تند ډیر زیات رامس کېدل او ډیر زیات ادرار کول یا خالي معذرت ډیر زیات تلل څنګه چې موږ پیګو ما مخکې تاسو ویل چې شکر په وجود کې په یو خاص توازن کې ساتل کیږي نه ډیر زیات په وجود کې لوړیږي نه کمیږي کله چې شکر د اندازې نه ډیر لوړ شي په وجود کې په مصرف نه رسیږي یعنی هغه وجود یې تنه استفاده ونه کولی شي نو دا اضافي شکر وجود د ګردو نه تصفیه کوي او وجود نووزی نو کله چې اضافي شکر د وجود نه اتراشي یا تخلیشي هر خواږه معمولا خواږه مواد چيري یا خواږه د ځان سره وبم ځان سره کشکاږي، نو په دې شکل یو څه دی وبو کمبودم په وجود کې رامنځته کیږي، نو دا خلک د تندې ډېر احساس کوي. همدغه شان ادرار او زیاتوالی ورسره رامنځته کیږي، یعنی خالي معذرت ته به دا خلک زر زر ځي او ډېر بځي. بل دا چې شکر په وجود کې شته خو په مصرف نه رسیږي، نو وجود کوشش کوي چې د بدن اړتیا پوره کړي، نو شهم یا غوړ او پروټین به په مصرف ورسیږي. نو په دې شکل به دا خلک او دا خلک به چې دا خلک به وزن به کمی وزن به کمیږي ورځ په ورځ، ځکه عضلات هم ضعیف هغه کیږي په مصرف رسیږي، او همداسې شهم یا غوړم چې دا هم په مصرف رسیږي. بل چون دی هغه نه استفاده نشي کولی، شکر نه استفاده نشي کولی، نو دا خلک چې دی هغه دی لوګې نه د منځ نه ځي، نو په دې خاطر دا خلک د لوګې احساس هم ډېر زیات کوي. همداسې دی د تندې ډېر احساس، د لوګې احساس، ضعیفه احساس، عمومي ضعیفه احساس. که چېرته ماشومان بعضې وخت کې په ډېر واړه سن کې تاسو وګورئ بې حاله شي، ډېر زیات ادرار کوي، استفراقات کوي، د خېټې درد ورته پیدا کیږي، بې حاله شي. حتی اول نو شکر معمولا ماشومان چې موږ ته شفانې ته راځي په بیهوشۍ په حالت کې موږ ته راځي، نو موږ باید د ماشومان ته دې مشکوک شو چې دا شکر ونه لري. نو هغه درې غټې علامې چې معمولا خلکو په ځین کې کینی، ډېر خوراک کول، ډېر څښاک کول او ډېر ادرار ته تلل، دا درې غټې علامې دي د شکر.
بله،
مخکې پوښتنه وکړه چې څنګه تشخیص کیږي؟
نه، بل ورور پوښتنه دا وه چې خادم سیباړي کنیولې وه، وایي کوم کسان چې اخته دي آیا له هغو سره ناسته پاسته یا ناسته ولاړه هم خطرناکه ده؟ او بل دا چې وایي څنګه وکولی شو چې له ماشومتوبه ځان وقایه کړو او په دې ناروغۍ اخته نه شو؟
یو شی چې ډېر واضح دی، شکر چې ده داسې کوم ساري تکلیف نه دی چې هغه سره د مریض سره په ناسته ولاړه یا په خوراک یا په یو کاسه باندې کېنسو سره دا مرض انتقال شي. هیڅ نه وه، داسې کوم شواهد نشته چې دا ساري ناروغي ده. نو د مریضانو سره ناسته ولاړه، پاسته، خوراک هیڅ مشکل نه لري، دا کومه ساري ناروغي نه ده چې یو موضوع چې واضح شي. بل دا چې هغه شیان چې هغه خلک چې مساعد دي شکر ته، لکه فامیلي بنیه ولري، ارثیت ولري، مور او پلار ارثیت ولري، نیا او نیکه، تره، ماماګان، که چېرته شکر ولري، نو داسې ځوانان دي کوشش وکړي چې یو لکه مخکې چې ما وویلې صحي خواړه دي وخوري، ډېر زیات غوړ خوراک، ډېر زیات د سرې غوښې ډېر زیات استعمال، یا همداشان ډېر زیات د ګازر نوشابو ډېر زیات استعمال، انرژینو ډېر څکل، کوشش دا دې نه باید ډډه وکړي او کوشش وکړي چې فعال اوسي. معمولا شل کلنې وروسته خلک چې اول نه شکر په فامیل کې لري باید یو ځل خپل شکر وګوري، وزن باید په نورمال شکل ډاکټر ته دی ورشي، خپل معالج ډاکټر ته هغه ورته وایي چې نورمال وزن څومره دی، نو نظر هم هغه ته به وزن خپل نورمال وساتي، ورزش دي وکړي. که څوک دویم نه د شکر په فامیل کې لري، معمولا د ډېر څلور کلنې وروسته دی باید حتما په کال کې یو ځل خپل شکر وګوري. او که چېرته مثال څو آزادې فامیل پرې اخته شوي، نو کال یو کال وروسته باید دو خپل د شکر معاینات وکړي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی راخلو، منتظر هم پاتې شو، مهرباني وکړي آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلام لودین صاحب، تاسو ته تخنیکی همکار او ډاکټر صاحب ته نیاز محمد يم، بیا مې اړیکه ونیو کابل نه، مهرباني غواړم چې دوه واره مې اړیکه ونیو. ولا یو شی داسې ده، ډاکتران اکثریت زه انتقاد نه پکوم، خو ډاکتران اکثریت بعضی وخت دغه وقایه ډیره دقیقه سړی ته نه ښیي، دې په خاطر سه بیا د دوی هغه اقتصاد ته لږ تاوان کوي کنه، ودې چې ټول مریضان جوړ سي بیا به ډاکتر څه کوي. یو شی ده چې کدغه اوغده سي دوی ویل شي اوده ده په میده کې
خدا
دغه شکر کنټرول یې دا موږ څنګه معلومه کوسی، یعنی دا موږ لرو کین نه لرو؟
خا دغه د پانکراس یا د پانکراس په غوډه کې چې کوم څه افرازات کیږي کوم زیات سی، وو ډیر مننه د ډاکټر سپیراسي
تبصره به دغه یو پښتنه ده چې دغه موږ څنګه معلومه کو، یعنی اوس اول د ما پلر مخ کې وپات سوید دغه معلومات نه لرم چې د شکر لاره کنه، مور می شکر نه لاره، دغه و د څنګه ستاسي ویلې چې دغه باید ک ولري کنټرولیږي او کوی نه لري شکر نه کنټرولیږي، او تاسو نه ډیره مننه د تاسو خبرونه یعنی ارکاره خبرونه ده
سلامت اوسئ
په ټوله معنا خلک پوکي خپل ژوند لا لرلو
دي ډیره مننه او سلامت اوسئ اوریدونکو زموږ هم هدف ده چې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې حکومت کسان چې روغتیاي سپارښتنو ته اړتیا لري زموږ د رادیو لاره نه په وړیا ډول دغه سپارښتنې واوري او ډاکټر صاحبان هم دې لپاره راغواړو چې د دوی هم په جاریه صدقو کې حساب سي چې راسي موږ سره بحثو کې ګډون وکړي ممکن د دوی له سلامه شروع نه خلک ګټه واخلي او د یوې صدقې باعث سي بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
درویش ما د هلمند ولایت می اړیکه نیولې د لودین صاحب تاسو ته سلام او تاسو همکاران ته سلام او خاصتا تاسو ملما ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم
مهرباني وکړئ درویش صاحب غاګ مرادی درویش صاحب خبرې وکړئ
ډاکټر صاحب څنګه دا پښتنه دی
ډاکټر صاحب څنګه دا پښتنه دی چې زه شکر نه لرم ټیسټ نکړې دي او اچ پایلوري پوزيټيو مثبت اچ پایلوري لرم او زما د خواجه د خوشي دي لکه مربا او جلبي او خورما او دا مې د شپې د خواجه د خوشي او دا زه ډیر کاروم
ښه
نو دا روان ده فلري او کنه لري د په اړه معلومات غواړم او شوګر نه لرم شوګر ټیسټ نکړی دي او زه خپل ډیر ضعیف یم او اچ پایلوري پوزيټيو لرم
او bale پښتنه مو اوریدل شو درویش صاحب دغه کیفیت ملک زره متاسفانه خنه د ډیر مننه ما مو پښتنه واخیسته حتما به ډاکټر صاحب هم ځان سره لیکلی وي سلامات اوسې کور مو ودان ډاکټر صاحب راځي اول چې د نیاز محمد رو راډی کی ته ورسو انتقاد هم درلوده په تاسو باندې پر حال ویل چې دغه کومه د پانکراس په مغوده چې د هلته یو ډول افرازات دی یو ډول حجره ده چې کنټرولوي د شکر وضعیت دا وای څنګه مشخصه کو په خپل وجود کې چې زموږ د پانکراس دغه پانکراس غوده دغه ځنګړتیاوي لري او کنه
نه ځان سب ډیره خپښتنه وکړه وقایع په اړه کې تبر نه وقایع چې دا غمنګوي وقایع به تر علاج شي یعنی علاج نه وقایع به تر ده باید په دې باندې ډیر په تفصیل سره وګورم متاسفانه توخ ډیر کم ده ځکه چې وقایع ډیر مختلف اړخونه لري خو بیا هم ډیر خلاصې چې خبره شیره دي ټول موضوع ورته وایو نو به کېږي چې معالج ډاکټر سره دوه نږدې نه وګوري هغه ډیر په تفصیل سره دوته وایي چې په کم کم شکل باندې وقایع کې معمولا موږ مریضان ته بعضی ورقي ورکو بعضی مثال هدایت ورته کوو د خوراکونو مشخص هغه موږ هدایت ورته کوو د ورزش ورته مبارکي بل مهمه پښتنه ده چې کسان ډیر زیات تفصیل ته لا نړم ځکه چې دا ډیر تفصیل لري پانکراس یو غوډه ده په دې معنی چې ما درته ویل پانکراس د معدې نخکته په موقعیت کې دلته قرار لري دا یو غوډه ده چې دا ډیر مختلف وظیفې په غاړه لري یو د دې وظیفونه یعنی د ډوډۍ په هضم کې رول لري یو د دې وظیفونه په دې کې موجود حجرات دي چې هغه انسولین افرازي او دا انسولین د شکر د سوي راښکته کوو باعث ګرځي په اول نو شکر کې دغه حجرات د دې ورتیا نه لري چې انسولین افراز کی او شکر راښکته کی یا تنظیم کی یعنی په هغه کې دا موجود نه وي او په همدغه خاطر دغه مریضان چې د لمړني ورځې نه یا د ډیر ماشومتوب نه په شکر باندې اخته کیږي ځکه د اول نه دا شی وجود نه لري بعضی وخت کې په روستم دا کیږي نو من کولای شو به بعضی یو نیم معاینات کوسته خصوصا هغه نو چې هغه کې انسولین وجود نه لري بعضی ډیر مشخص معاینات دي بعضی د وجود رجګیږي مقاومت چې د دغه اجرات منځ ته تک باعث ګرځي هغه مقاومت منګورو بعضی نور معاینات دي انسولین سویه منګورو بعضی سی پپټاید په نامه بعضی معاینات دي هغه منګ او ترسو موږ ګورو چې دلته د غد انسولین کمښت علت آیا د انسولین نشټون دی او کوم یا مقاومت دی په دوم نو کې معمولا هلته انسولین موجود دی هلته څه مثلا نشته پانکراس چې د الټراساوند په واسطه د سټ سکین په واسطه معلومیږي خو له هر مریض ته دا ضرورت نشته ځکه پانکراس نورې وظیفې لري ک پانکراس مکمل وجود نه لري هغه به بل جدا بحث او دلته صرف دې کې ډیر وړي وړي حجرات چې هغه د انسولین افرازي نو دوم نو د لپاره بیا د معاینات ضرورت نشته ځکه هلته انسولین وجود لري خو مقاومت یې هلته نو مقاومت رټټو دي لپاره بیا موږ بعضی دواګانې او بعضی یقاغه پریزونه او بعضی ورزشونه او باغه کو ترڅو د مریض وزن کم شي او دا مشکل حل شي مخیدو کې چې جواب مې ورکړی یا
بس دغه چې اندېښنه لري خدای چې ماینات وکي او دا چې کورنۍ تاریخ چانه لري نو دا فکر کوم یو خبر دی ورته. په هر حال ډاکټر صاحب مننه درویش صاحب اړ کني ولې وال هلمند نه وای شکر نه لرم ټیست هم کړی خو ایچ پای لري مثبت و چې د میډې یو ډول میکروب دی او دای هم ویل چې خواګم خوخیږي د شپې له خوا دای وای چې زماډیر خوخیږي چې بوره وخري ځلبې وخري مربای وخو دا فکر کوم باز نور شانه هم یاد کړو دا ډول خواړه فکر کوم په افغانستان کې هم ډیر استفاده کیږي خصوصا د ماشومان او په منځ کې مثلا خواګ ډیر استفاده کیږي. څه وایي د ډول کسانو ته خصوصا درویش ته آیا ویرشتہ چې څوک د شپې له خوا خواړه خوري او بیا پسې ویده کیږي چې په وګد محل کې شکر ناروغي پیدا نه کی؟
درویش صاحب سوز ما څرختنه ده چې فعلا شکر نه لري الحمدلله خو خبر دی چې بایلوري او بکتریا د میکروب دی معمولا معده اختکی مغید لپاره کې چې خپل مالج ډاکټر سره به دوغه غیدلی دوا به د میکروب او تور کړی خپل مشخص تداوی لري نو خواګه خوراک د هر سړي طبيعت فرق دی بعضي تراخه او ترشه خوراک خوندور کې بس خواګه څه مثلا نه ده کومه مخ کې ویلې په هر شي کې امیانروي اعتدال خشره کچر د مثال ډیر زیات حد نه ډیر زیات یو خوراک هتا خوړه چې هغه بفيدي وجود ته استفاده کوله موجود ته ضرر رسي نو په اندازا دی خوري خوړه خوراک کول شي څه مثلا نشته په اندازا په خپل وخت شپې د خانه کوخري او ویده کی کوشش دی چې غاخونو حفظ صحه مراد کی ځکه بعضی وخت د دادې غاخونو کې چنجل جن کې دوه بایز ګرځي ورسره فعال دی او سی فعالیت دی چې نور کدو طبيعت خواګه خوخي څه مثلا نشته شکر تکلیف نه لري کچر د فاميلي تاریخ لري نو بیا کوشش دی چې خواګه خوراک کم کړي وایندل کې خپل مالی ډاکټر سره په تماس کې اوسې ترڅو تعقیب شي چې خدای نه غاسه شکر مریضي باندې بیاخت نه شي.
بله او ماشومان هم بعض ماشومان د شپې چې ویده کیږي مخکې له خوبه مثلا سن 15 تر 10 کلو شاوخوا تر ډیر غواړي چې یو خوک شي وخري بیا پیوده سي مثلا چاکلیټ خوري یا مثلا کاکا وخري یا هم بوري سره چای خوري یعنی په خوږو شاینو باندې ویده کیږي. دغه ماشومان ته هم څه سپارښتنه لري یا هغه کورنۍ ته چې دا ډول ماشومان لري؟
لودین صاحب بالکل ډیر خو موضوع ته اشاره وکړه. اکثره ماشومان خواږه ډیر زیات خوخي او د شپې له خانه خواږه خوري بیا پیویده کیږي معمولا دا خواږه چې دی هغه خوب د پاسه پات کیږي خوله کې پات کیږي دلته بکتریا مداخله کوي میکرو مداخله کوي او دا د غاخونو د چنجن کېدو د غاخونو د خرابېدو باعث ګرځي. نو فامیلونو ته به توصیه ده چې لطفا ماشومان که خواږه خوریم کو اول خو کې اول خو کوشش دی چې ماشومان د کم خواږه ورکی بیا په دوم هغه کې عادت کې ماشومان چې د شپې د خانه خپل غاخونه بورس کی او وي منځ ترڅو د غاخونو د خرابېدو نه مخنیوي وشي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب موږ تر اوسه وغږیږو په دې چې څنګه وکولې سوزان له شکر او وشغورو نکنی خاني چې دی ډولونه چې دی راځي اوس په هغه ناروغان چې په شکر اخته دی وغوی به هم منتظر وي چې اوس ورته وایو هغه کسان چې کور کې د شکر ناروغان لري یا هغه کسان چې عملاً په همدې ناروغي اخته دي هغوی لپاره مو همدا سپارښتنې څه دي د شکر یو ناروغ څه وکي سره له دې چې دوی دوامداره دوا خوري امنه بیا هم د دوی شکر نورمال کیږي نه کله شکر جګوي کله شکر بیا ټیټ سي د ټیټ شکر هم ډاکټر سیمو غوړیدل چې ډیر خطرناک وي د شکر ناروغانو ته څه وایي؟
ډیر ښه موضوع ده. مونږه عمومي شکل باندې چې دا دوه نو شکر تقسیم بندي وکړه نو اول نو شکر چې ده هغه مستقیم هغه مریض چې ده انسولین ته ضرورت لري ځکه هلته په خپله دغه انسولین په نامه ماده چې شکر رقمي هغه کم ده یعنی وجود نه لري نو هغه ته باید انسولین ورکړل شي. دوم نو شکر چې ده معمولا اول مریضان چې دي مونږه وقایوي تدابیر ورته توصیه کوو وزن کمول تمرین کول ورزش کول متوازن صحی خواړه خوړل شکر د کمولو داروغان استعمال اول چارم به خپل وخت لري چې کوم مریضان ته باید شروع شي کوم مریضان ته شروع نشي نو معمولا دارو یا د ټابلیټ په شکل باندې د مریضان ته مونږه شروع کوو او یو وخت دا دوم نو شکر هم به داسې راځي چې هغه کم محدود انسولین چې په وجود کې پاتې وي دا کم شي یا د مقاومت زیاتې نه کنټرولېږي نو بل اخر دې مریضان ته ضرورت پیښیږي چې انسولین استعمال کړي. نو معمولا نو مریضان ته وایي چې د شکر تداوی لپاره د غدرې لکه یو چوکې چې درې پایې ولري د غدرې پایې د تداوی لپاره ډیر ضروري دي. اوله پایا هغه دوا ده دوم ورزش یا تمرین او درې مجده پرهیز نو کچرته یو پایم و نوی نو دا چوکی نشی دریدلی او دې تداوی نتیجه نه ورکی باید درې وړه پای سالمی وي ترسو دا چوکی په ځای ودریږي او دا تداوی مخ پر وړاندې لاړ شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب دغه د ټیټ شکر پاړه باندې هم کلک تبصره وکړو. بعضې کسان چې په شکر اخته دي دوی کله ناکله دغه پرهیز او یا هم د دوا استفاده ترې دومره ډېر سي چې شکر ټیټیږي او ډاکټر صاحبان وایي چې ټیټ شکر لوړ نه هم خطر زیات وي. دغه د ټیټ شکر عوامل څه دي او بیا څنګه د فتن ټیټ شکر سړی کنټرول کړی سي؟
بلکل ډیر ډیر ښه پوښتنه وکړه. اکثره د مریضان د دې نه کړیږي ټیټ شکر واچن لکه څنګه چې تاسو ویلې هغه د جیک شکر نه ډیر زیات خطرناک دی او حتی یو نیم وخت د مړینې باعث ګرځي. نو بعضې وخت کې کچرته مثال شکر دارو ډیر زیات قوي وي یا معمولا بعضې داروګان داسې یا بعضې دواګانې داسې چې هغه باید هغې نه وروسته خواړه وخوړل شي بعضې مریضان دي کې ځنډ کوي نو هغه شکر ډیر زیات راټیټوي او د شکر د ښکته کېدو باعث ګرځي چې په نتیجه کې مریض د خولې د ټکان د زړه د ټکان د لاسو د رپېدا او د لوږې احساس کوي او د ضعف احساس کوي. نو په دغسې حالت کې یا دا چې مریض انسولین والي انسولین زار کړي یو ښه شی دا دی چې مثال اوس دې مریضان ته شکر مریضان ته الحمدلله انسولین چې کوم طبیعي ماده په وجود افراز دا اوس بیرون نه پیچکاري په شکل هم وجود لري نو کولی شي هغه پیچکاري کې بعضې وخت کې دغه پیچکاریان د دې باعث ګرځي چې دا شکر راښکته کړي او دغه علایم مریض ته پیدا شي زړه ټکان رپېدا د لاسونو ضعفیت او همداسې د لوږې احساس. نو که چېرته مریض د شکر دوا اخلي او داسې اراض علایم ورته پیدا شو باید همیشه په جیب کې چاکلیټ باید ولري یو خواږه ولري یو جوس باید ولري او دفتن هغه باید استعمال کړي تر څو شکرې لوړ شي. که چېرته دوامداره ټیټ پاتې کیږي باید یو صحي مرکز ته ځان ورسي چې هلته خوږ سیروم ورته چالان شي ولګیږي تر څو د دغه حالت نه دا مریض راوویستل شي.
بله او ډاکټر صاحب دا سیدي چې دغه د شکر ځینې بریدونه چې دي ځینې حملې چې دي انسان وای فلجوي هم د انسان د وجود یو شمېر برخې زپی فعالیت ته نه پرېږدي. دغه د ټیټ شکر حملې هم ویل کېږي چې خطرناک وي که دوامدار سړی په ټیټ فشار کې په ټیټ شکر کې پاتې سي ممکن وای وجود لپاره ښې پایلې ونه لري. همداسې خبرداری لري دغه ټیټ شکرونه که پر لپسې وي؟
بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې ټیټ شکر وجود لپاره ډېر ګواښونکی دی او که چېرته دوامداره ټیټ پاتې شي حتی د مهمو حیاتي عضو هغه عضو چې د وجود لپاره ډېر ضرور دي د هغو د فعالیت د کمېدو او د منځه تګ باعث ګرځي خصوصا دماغ. دماغ چې دی د شکر په مقابل کې ډېر زیات حساس دی او خالص شکر نه استفاده کوي. که چېرته دی په ظرف د ثانیو او دقو دپاره که دا چېرته ټیټ پاتې شي دماغ خپله وظیفه د لاسه ورکوي. همداسې حیاتي غړي نور که چېرته شکر ډېر دوامداره ټیټ پاتې شي قلب او ګردې او نور غړي چې دي دا خپل وظیفه د لاسه ورکوي او د انسان د مړینې او د مرګ باعث ګرځي. نو په دې خاطر ډېر زیات مهم ده چې محترم مریضان او اورېدونکي ورته متوجه.
بله ډاکټر صاحب کله چې د ورزش بحث راځي واضح خبره ده چې ځوانان ورزش کوي یا فزیکی فعالیت کوي اما په افغانستان کې یا هم په نورو هغو هیوادونو کې چې اوسه وروسته پاتې دي د اندېښنې وړ خبره ده چې هغه ناروغان چې عمرونه یې زیات دي دوی شکر هم لري په ورته وخت کې مثلا نورې مزمنې ناروغۍ هم لري مثلا عمده هغه د پښو درد دی د پښو درد لري قدم نسی اخیستای جګیدای نسی ما بل خواته ورته شکر ناروغي هم کمین کې ناسه ده شکر ناروغي هم نیولې دي. هغه ناروغانو ته چې پښې یو څه درد لري ډیر قدم نسی وهلې او په ورته وخت کې شکر هم زغمي د شکر ناروغي هم لري هغه ته څه وایي څه وکړي چې په یو ډول وجود خپل فعال او ساتي سره لدی چې پخې ممکن درد او کې ممکن ډیر قدمونه سي وهلي اما بیا هم چون د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړتیا ده ورته چې فزیکی فعالیت ولري څه وایي دغه کسانو ته څنګه وکي چې د پخو درد مثلا ډیر احساس او محسوس ونه سي پخې ډیر دردونه کې اما دی وکول سي چې خپل وجود هم له فزیکی اړخه یو څه فعال وساتي؟
بالکل دا اکثره د مریضانو د تشويش او ډیر په ځای تشویش دی د مریضانو. مریضان لرو چې هم شکر لري هم اوسټیوارتریټ د هډوکو تکلیف دی یا روماتیزم دی یا داسې نور تکلیفونه دي ملا د تیر مشکل لري هغو نشي کولی چې مثال حرکت وکړي یا مثال ورزش وکړي. نو داسې مریضانو ته به زموږ توصیه دی که څه هم په نوره نړۍ کې دی لپاره خاص د فزیکي فعالیت لپاره خاص متخصصین وي یا مثال هلته د ورزش خاص استادان وي چې دوه ته خاص مخصوص حرکتونه خي، نو کچرته دوه حرکت نشي کولای، منډه نشي وهله یا ګرځېدای نشي کولای شي. بعضي تمرینونه چې هغه د لاسو په واسطه او د ملا د حرکت په واسطه او د هغه په واسطه د اجرا کی او کولای شي چې د وجود په حرکت راشي او دا شکر په مصرف ورسیږي تر څو د شکر لوړ لاړ نشي. نو مهمه دا ده کچرته دو تګ نشي کولای، په یو خدای چې هغه خلک چې که مشکل دی اډوکو لري په هغه اندازه چې دو فعالیت کولای شي، موږ ورته وایي تاسو په هغه اندازه باندې کور کې کوټه کې تاسو کېدای شي متحرک پاتې شي. غیر د هغې نه کولای شي مثال بعضې تمرینونه بعضي هغه په کور کې د یو استاد یو فزیکي د یو متخصص د نظر لاندې باید هغه مخ په وړاندې بوزي، هغو ته خاص تمرینونه ښي تر څو هغه وکولای شي چې ټول وجود یې فعال پاتې شي او حرکت راشي.
بله ډاکټر صاحب، مخکې تاسو د غذا بحث لنډه اشاره وکړه چې بعضي دواوي بعضي غذاوي چې تاسو نه توصیه کوي په میوو کې هم دي، فقط په لنډو کې کومه غذا توصیه کوي د شکر ناروغانو ته؟ د شکر ناروغان چې د محل زما او ساغه غوري تر ډیره له کوم موادو نه، خوراکي موادو نه، میوو نه استفاده وکړي چې ضرر کم دی یا بيخي ضرر نه لري؟
معمولا ترکاری باب یا ترکاری چې دي شنه ترکاری ټوله په ټوله کې چې دا غټوره ده، ټول ترکاری هم دا اوس په فصلی کم ترکاری چې وجود لري هغه مفید ده. پالک شو، بامیا شو، همداسې تور بانجان او همداسې نور کم ترکاری باب چې فصلی په پیدا کې کریلا شو دا ډیر ګټور دي، مفید دي. شلغم شو، نور هغه غذاګانې سپینه غوښه معمولا ډیره زیاته ګټوره ده، لکه د چرګ غوښه، د وزې غوښه، همداسې د مایی غوښه. سره غوښه معمولا د مریضانو ته موږ نه توصیه کوو، لکه د پسه ځکه غوړ ډیر زیات لري، پسه د خوسکي او د غوا غوښه. نور نو میوجاتو کې هم هغه میوونه چې مثال هغه شکر نه لوړی، لکه کیوی شوه، لکه همداشان کیلا کوي چې دوی استفاده وکړي، همدغه شان نور میوونه فصلی غیر دی، انار او انګور او توت ډیر زیات شکر لوړی او معمولا شکر یې کنټرول شوی نه باید نه پرېز وکړي.
او مننه کور ودان ډاکټر صاحب تاسو له خبرو داسې جوته شو چې د شکر ناروغان کولای سي په ترکاری ډاډا ورسي، ترکاری باب باندې ځینې میوه هم اخري او د وزې غوخه او د غراز د چرګان غوخه هم ډاډه خوړلې سي. کور مو ودان اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم دلته پای ته رسیدي. لخپل میلما ډاکټر صاحب خالد غالب صاحب څخه ډیره ډیره مننه کوم. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. تر بیا مو پلوې او بخون کې خدای سپارم.
سیگی په پیسو شوامینا شي بل پچاي بار بو کړو نن سبان بيجني خپل سوق پردوشونه نن سبان